او ساده دو ساده بعد هم به میچکی هم دانن او تر مازیگر هم دی پوت کلوی خواد لاری بند والی و مشکلاتون دیزی ترخم بادر بند لبل خواه دی بوتی سر مخیو دا دو دو نیم کالم دلتا په انتظار کې تیر شو.
بل خوا د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې میشت یو افغان وای د دوی سیمه ته پر لبسی پولیس ورزی او د پی وار او ای سی سی کارت لرونکي او بی اسناد افغان کډوال نیسی او د ریپورت کمپونو ته انتقالوي. نو موړي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
دغه تیر شپه دلته د کوم سیمه کې چې موږ اوسېږو دوی عملیات وکړه، ټول افغانان یې ونیول، موټرو کې بار کړل، په دوی کې ماشومان هم وي، زنانا هم وي. هوا هم ډېره سړه ده، په دې سوړ ژمي کې له کورونو وویستل او یو نامعلوم خواته یې بوتلل. نو زموږ لپاره وضعیت بیخي ډېر خراب او د اندېښنې اصلا هېڅ نه پوهېږو چې بالاخره به څه کېږي. او
دغه افغانان د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو د ملاتړو بنسټونو نه غواړي چې پر پاکستان فشار راوړي تر څو د دوی د ډیپورټ او نیولو لړۍ ودروي. داسې مهال چې د دې وړاندې په وار وار د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د جبري ډیپورټ لړۍ ودروي، خو پاکستان نه یوازې دا لړۍ درولې نه ده، بلکې لا یې شدت ورکړی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د ډسمبر په 24 په خپور کړي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په ترڅ کې هیواد ته له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو اوښتی. په راپور کې راغلي وو چې دا مهال شاوخوا 2 میلیون افغانان په پاکستان کې میشتي. دغه سازمان زیاته کړې چې یوازې د نومبر په میاشت کې له 1,01,000 ډېر افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي چې نږدې 8 تنه یې د چمن، تورخم او بارامچې له لارو ایستل شوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې راپور کې ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول، جبري ایستل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامل ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله د کورونو تشول، د پراخې بېکورۍ لامل شوی او په ځانګړي ډول د کورنیو خزینه سرپرستانې ډېرې زیانمنې دي. د راپور په ټکو آن ځینو کورنیو په پارکونو او جوماتونو کې پناه اخیستې. د راپور له مخې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د کډوالو لاسرسی محدود دی او افغانان له شدیدو معیشتي محدودیتونو سره مخ دي چې اندېښنې رامنځته کړي او رواني روغتیا او ملاتړ ته یې اړتیا ډېره کړې ده.
رینجن په شونځي کې دا ول سین سنیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، مالیمانې، خاله، ټول شي سی وی
لیا وړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالات چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وای مونږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له گاونډي ازبکستان سره د تجارتي اړیکو د پراختیا خبر ورکوي. دغه خونه وایي چې وروسته له هغې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه په ټاپه ودرېدله، له ازبکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې اقتصادي اړیکې پراخه شوې. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې هغه هیواد د افغانستان له سوداګریزو شریکانو څخه دی او اوس مهال دغه هیواد ته د صادراتو کلنۍ ارزښت له 100 میلیونو ډالرو ته لوړ شوی دی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه له گاونډي ازبکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د اقتصادي اړیکو د پراختیا خبر ورکړي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي شنبه د دسمبر 28 ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال له هغه هیواد سره د صادراتو او وارداتو په برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. دوی په روسي کې چې له پاکستان سره د ستونزو له پیدا کېدو وروسته د بدیلو لارو د پیدا کېدو هڅه شوي تر څو موږ د صادراتو او وارداتو بهیر روان وساتو. ازبکستان یو ښه شریک دی او په دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته شوي دي. زموږ صادرات هم ښه دي او ورځ تر بلې ډیریږي. مخکې مو په کلني ډول شاوخوا 100 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات لرل، خو اوس دغه شمېر 100 میلیونه ډالرو ته رسېدلی دی. نوموړي وویل چې اوس مهال له ازبکستان افغانستان ته بېلابېل مواد په ځانګړي ډول اوړه، غنم، نفتي مواد، برقي سامان الات، هګۍ، طبي مسالې او لبنیات واردېږي او له افغانستان څخه ازبکستان ته وچې او تازه میوې، طبي نباتات او نور توکي صادرېږي. هغه د غراز ویل چې له پاکستان سره د 2 میلیارډ ډالر په اندازه سوداګریز راکړه ورکړه اوس مهال په ټپه درېدلې او هڅه روانه ده چې د ایران، چین او د ازبکستان په ګډون د منځنۍ اسیا د هیوادونو لاله د تشډک او سوداګریزي اړیکې پراخ شي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر چې له ازبکستان سره سوداګري کوي د طالبانو د حکومت له لوري د واردونکو توکو د ګمرکي لګښتونو په اړه بیلابیل نظر نه لري. د امان الله په نوم یو افغان سوداګر چې له ازبکستان د چرګانو هګۍ واردوي ازادي راډیو ته وویل چې ګمرکي لګښتونه لوړ دي. دی وایي اوس مهال د چرګانو د هګیو محصول ډیر لوړ دی. یو موټر هګۍ چې وزن یې 15 ټنه وي له 8 تر 10 لکه افغانۍ محصول پر راځي ګمرکي لګښتونه لوړ دي. خو بل افغان سوداګر مخلص احمد چې له ازبکستانه طبي سامان لات واردوي بیا وایي
نو اوس موږ چې د ازبکستان څخه راوړو دا لنډه لاره ده، نږدې لاره ده، ارزانه ده او بل دا چې په لږ وخت کې مال رسیږي او د دې کیفیت هم ښه ده.
په همدې حال کې د ازبکستان د ایس ای ملي کمیټې اعلان کړی چې د 2015 کال د جنوري له میاشتې څخه تر نومبر پورې افغانستان ته د دې هیواد د صادراتو ارزښت 1.3 میلیارډ ډالر ته رسیدلی. دغه ادارې ویلي چې افغانستان له روسیې او چین وروسته د ازبکستان لپاره لوی صادراتي مارکیټ دی. دغه ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي افغان اتباع د کال په اوږدو کې د سوداګرۍ لپاره ازبکستان ته د تلونکو بهرنیو وګړو تر ټولو لوی ډله جوړوي. د دغه ادارې د معلوماتو پر بنسټ د جنوري څخه تر اکتوبر پورې لږ تر لږه 3,60,000 افغان سوداګر تانت تللی چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو اړیکو د پراختیا سرګندونه کوي. په ورته وخت کې د ایران د ګمرک ادارې تازه اعلان کړی چې د روان کال د مارچ له 28 د نومبر تر 28 پورې ایران افغانستان ته د 1.6 میلیارډ ډالر په ارزښت غیر نفتی مواد صادر کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان په دې باور دي چې د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ پراختیا په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې پاکستان خپل سوداګري ځلاري افغانستان ته بندي کړي یو ښه فرصت دی. لډلې شبیر بشيري ازادي رادیو ته وویل
با تشنج
دی وای د پاکستان سره د سیاسي ناندريو او سوداګريزي راکړې ورکړې باندې دورو سا یو ښه فرصت دی. امکان لري پر اتلن کې دا د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا لامل شي. د غرض د سیمې هیوادونو د ته هم لیوالتیا لري چې د افغانستان محصولات هم خپل هیوادونو ته وارد کړي. نو زه فکر کوم دا یو ښه فرصت دی د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا لپاره.
خوب په ناشته میشه
دا په داسې حال کې دا چې لته وروسته د پاسه 2 میاشتې راځي پاکستان له افغانستان سره ټولې سوداګريزي او ترانزيتي لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې چې د دوړو لوري سوداګرو ته د ول ماليزيا نن اړولې. د پاکستان د دې اقدام په خبرګون کې د طالبانو حکومت له دې هواد سره د هر ډول سوداګریزو راکړو ورکړو د بندیدو اعلان کړي او ان افغان سوداګرو ته له پاکستانی لوري سره د معاملو د پایتر سهولو لپاره 3 میاشتې وخت ورکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت ویان عبدالسلام اخونزاده له ازبکستان سره د افغانستان د سوداګری د پراختیا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د یادول وړ ده چې د طالبانو د حکومت د چارواکو په ځانګړي ډول د صنعت او سوداګری وزیر نور الدین عزیزي په وروستیو کې بیلابیلو سیمهیزو هیوادونو ته سفرونه کړي او د هیوادونو ترمنځ د سوداګری او ترانزیت د اړیکو د ښه کولو لپاره بیلابیل هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول د آزادۍ راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په کابل کې د حضوري چمن چې لوګدو کلونو رئیس د ځوانانو او ځلمکو لپاره د فوټبال او پراورسته کې د کرکټ د تمرینونو او سیالیو ځای وو اوس د واټونو د سر پلورونکو او د لیلامي په بازار تبدیل شوی دی. د واټونو د سر یو شمیر پلورونکو وایي لکه ما وخت چې د دوی کراچۍ حضوري چمن ته لیږدول شوی پلورې کم شوی او دوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي. په کابل کې یو شمیر ورزشکارانو او هم عامو خلکو د کابل ښاروالۍ په دې اقدام نیوکه کړې او ټینګار کوي چې حضوري چمن یو تاریخي او تفریحي ځای دی او باید په خپل اصلي حالت وساتل شي. خو کابل ښاروالۍ وایي چې دا پریکړه موقتی ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په کابل کې د واټونو پر سر یو شمیر پلورونکي چې کراچۍ او حضوري چمن ته لیږدول شوی شکایت کوي چې له هغه مهاله چې د ځای ته انتقال شوی پلورې کم شوی او لګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی لړلې یو تن چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
ما په لومړی نایه کې د واټونو پر سر شیان پرولل څو ورځې مخکې چمن ته انتقال کړم مخکې پلور خو خودل تزمن پلور کم شوی او مخ کې کوړه نک دیوم او زما د غرمې خوړه هم لکور راوړل حالته ډیر خاوو اداقل کار مو کېده
د وټونو د سر یو بل پلورون کې هم چې نه یو وختونو می راپور کې خبر سي د غټ بدلولو په شرط ورته شکایت مطرح کړ
مخ کې مون کار ډیر خاوو او د عمومي سړک پر سر وو خود دلته له بازار لري یو تر څو چې خلک دلته بلديږي
پورت وخت کې یو شمیر ورزشکاران چې په خوای په دې چمن کې تمرین کوي د طالبان د حکومت په دې اقدام نیوکه کوي ل دې ډلې عصمت قادری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
حکومت په شین کې په تمرینات خو د چمن حضوري داشتم چمن
مونږ د تیر حکومت پر مهال خپل تمرینونه حضوري چمن کې کول او حضوري چمن د خلکو د ورزشي او تفریحي لپاره خزای دي کدوې حضوري چمن لاسګا د او د شایانو بلورنځي باندې بدل کړي یو بل ځای ده
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل خروړلې وای دا یو موقتی اقدام دی د دې د ریوان نعمت الله بارکزي د جمعې په ورځ د جدي په پنځمه د ویډیو پیغام پاستول او ازادي رادیو ته وویل
دواتونو په سر پلور او پیر کابل کې دایمي کار نه دی بلکې یو موقتی دنده ده لامدې عمل فعلا دوی د خار د نظم ښه کېدو لپاره دی سیمه کې دی کله چې ورسته پلان تطبیق شي دوی به بل ځای ته انتقال شي او اوس د نظم د ښه کېدو لپاره دلته دی
خو ښاغلی بارکزي په دې اړه جزئیات ورنکړل چې دا پلورونکي به څومره وخت دلته وي د کابل ښاروالۍ د حضوري چمن د بیا رغونې لپاره څه پلانونه لري او د دوی لپاره بل کوم ځای په پام کې نیول سوی دی د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې ځینو خلکو حضوري چمن د استفاده سویو او دوهم لاستوکو بازار بدل کړی وو خو د خلکو له سختو نیوکو وروسته دوی ته هلته د کاروبار اجازه ورنه کړل شوه هغه مهال د طالبانو د کلتوري کمیسیون غړي احمد الله وسیق د دې اندېښنو په ځواب کې ازادي رادیو ته وویل چې دوی د کابل د حضوري چمن په ګډون د تاریخي ځایونو او تفریحي سیمو ساتنې ته جدي پام کوي حضوري چمن چې د کابل له مهمو او مرکزي سیمو دی په کابل کې تر ټولو لوی لوبیز ځای په توګه یادېږي چې شاوخوا سل جریبه مساحت لري حضوري چمن له څو لسیزو راهیسې د پوځي پریډونو تفریحي پروګرامونو روزنیزو غونډو او مختلفو سپورتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کارول کېده یو شمیر کابل میشتي وایي حضوري چمن سره یې ښې خاطرې تړلې دي او غواړي چې دا چمن بیرته خپل پخواني حالت ته راوګرځول سي د دوی له ډلې محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل
چمن کلا د پاترا فراتو د جشنو لپاره یو میاش مخ کې دلته به اوسېدلو چمن د خپل جشن په جلولو دلته په چمن کې به موږ ګرځېدو سپور به موږ خدای دې ګوښاږي ته لکه سابقه غو نه هغه شوره غو شي هغه تکشن شي او خلک دې ورزشه او خپل سپورتو خاطر باندې استفاده وکړي ډیر خوي
د کابل حضوري چمن په تیر دوه لسیزو کې په کندولا بدل شوی وو او ان په نشې توکو دروغ د کسانو درټولې دوه په ځای بدل شوی وو د سیمه په 1909 اتیوم کال کې د خصوصي سکتور لخوا ملي اولمپیک کمیټې سره د یوې موافقه پر بنسټ یو ځل ورغول شو او په 1990 کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چارواکو هغه مهال ویلي و چې د ټولې سیمه کې د چمن په جوړولو به د فوټبال لس میدانونه او د هاکی یو میدان جوړ شي او شاوخوا به د ملي اولمپیک کمیټې د معیارونو سره سم د کارولو لپاره کټاری جوړې سي خو په تدریجي ډول د چمن د خلکو حکومتي چارواکو د بې پروايي لامل بیا شړ او په کندولا بدل سو د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنې وروسته ځینې کلتوري او سپورتي ځایونه په سوداګریزو ځایونو بدل کړي دي تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو حکومت د آریانا لرغونی سینما چې په کابل کې یو تاریخي ځای ګڼل کېده ړنګ کړه او اعلان یې وکړ چې په ځای به یو سوداګریز مرکز جوړ شي
تاسو اوریدونکي کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لارې راولېږئ زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401 شمیره بیا تکراروم 00420211401
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00 42 02 21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
آزادی ملما درنو اوریدونکو شی چاری زموش نننای ملما هم شاعر دی هم لیکوال هم د تیب ډاکټر دی او هم ژورنالیست زموش ملما ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمیر ادبی آثار هم چاپ شوی دی. له دې څخه مې په پایل کې وغوښتل چې د خپل ماشوم تو په اړه راته ووایي.
زه کابل کې مخبل ورکوالی کې دینه جو تیر کړی دی. لوی شوی په کابل کې چې خبره خپوړې مې په کابل کې کړی دی. لومړنی ښوونځي ته په کابل کې لاړلو. لومړنی ښوونځی زمونږ د عمر خان ښوونځی و. هغې ته لاړم. هغه په ویسل آباد کې و، د جنګلک د فابریکې شاته. پلار مې د خدای وبخښي هغه بوتلمه چې ټولګي ته لاړم. هلته فتح خان زمونږ استاد و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ ما یادېږي. بیا ښوونځی زموږ ښوونځی شو د خټو او عمو خښتو ښوونځی و. یخي ورځې لرلې، ګرمې ورځې لرلې، تودې ورځې، ښه دوستان یې لرل، ښه ښوونکي لرل، بد ښوونکي هم لرل. ښه ښوونکي به په نامه یاد کړمه او لومړی به یاد کړمه. فتح خان زموږ ډېر ښه ښوونکي و. هغه وخت چې بیا زه د ټپ پوهنځي ته لاړم، پېښور کې وم، دی ناروغ و، خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولید. بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده هغه ورله ما وکړه. ملګری مو ډېر ښه ملګری مو. نور ښوونکي زمونږ شو اکثر ورپکې ملګري و، تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکی و. هڅول به پوښتنې وکوي، پوښتنې وکوي. مونږ به د خپل مونږ نه لوړې پوښتنې کولې. کله نا کله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړې، کله نا کله به مې ساینسي پوښتنې وکړې. دی زموږ د دنیا ښوونکی و. او هیڅکله بدې نه لګېدلې زموږ پوښتنې. حساب کې زه ډېر تکړه وم. د حساب زما داسې یادېږي چې کله نا کله به زه یو ټولګي زما نه وړاندې ټولګی، لکه زه څلورم کې وم، پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کښېنه د حساب په ساعت کې، یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې. اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی و، ډېر ښایسته والیبال به کاوه، ډېر ښه ملګري مې لرل. او زمونږ سر ښوونکی شو سر معلم، هغه د پنجشیر و، یو ډېر ښه سړی و، ډېر نیک سړی و. زوی زمونږ غالباً کریم نومېده، زمونږ ټولګیوال و. بیا بد ښوونکي مونږ لرل. یو ځل زه یو ښوونکي وهلی وم، د دې سره چې زه د ټولګي ډېر په تکړه و هلکانو کې راتلم. او په کوم وخت کې چې زه د وهلم، په هغه وخت کې زه شپږم کې وم. او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم. او زه دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکو نه وینې تلې. او بیا پلار مې د خدای وبخښي، هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی، ریډیو افغانستان کې. هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشر و، ننګ یوسفزی، خدای دې پېژندونکي. هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو، او خفه نه شو، ډېر زیات کار شو. بیا سمدلاسه لاړ په سر ښوونکي پسې چې دا خپل بچی د وهلو دپاره نه درلېږم. هغه ښوونکي ته بیا پټ شو، د ښوونکي نوم زه نه اخلمه. او هغه ورځ شو، دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي، ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي. ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي. د هغې نه وروسته هغه ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و، ډېر ښه و راسره. هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی سوکی یو ډول بخنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټول پیخي خو بد لري دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل بدې لږو صحیح ډېرو ملګري زمونږ په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه د لینډسکیپ سلیمان لینډسکیپ زوی زما ملګری و اول څه چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې راسره و د سمدلاسه خو دا لومړي ټولګي هلکانو ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی هغه ویل دا خو زما کاکا دی پلار ته مې لاس ونیو ویل دا خو زما کاکا دی لایق صاحب د خدای وبخښي هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو ځای و سره او د دې سره چې یو ځای و د دې سره چې ډېر ښه دوستان و په عقیدو کې ځمکې و اسمان فرق و په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغو څه ونه کړه هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړه د دوستۍ یو په خپل ځای باندې دوستان و زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې که هغه ډول آرې اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمي هر یو تن د بل نظر وزغمي.
ډاکټر صاحب تاسې بیا طبم په کابل کې ولوست؟
زه بیا د ثانوي ښوونځي دپاره لیسې دپاره حبیبی ته لاړم. کانکور هغه وخت کې و ما کانکور ورنه کړ اول نمره وم شپږم کې زه وم چې پلار مې د خدای وبخښي هغه وکیل شو د شورا د دشتیاشي د ونډ نه نو کانکور ما ورنه کړ زه بیا راغلم حبیبی ته. حبیبی کې هم ډېر ښه ښوونکي مونږ لرل ستار خان هغه وخت کې زمونږ سر ښوونکي او مدیر و زمونږ له برخې ډېر ښه سړی و ډېر مهربانه سړی و او بیا ناڅاپه مونږ د څو مضامینو نه په هغه وخت کې د مبقیا سره چې په اووم کې ولس مضمونه وکړه مضمونه و هغې ته شو خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې د شپږم لکه اووم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم د حبیبیه په لیسه کې وم نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم بیا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم او دا د استادانو هم دغو مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو ما زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبیبی ورځې هم په موږ باندې بدې تیرې نه شوې ښې تیرې شولې که څه هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې وو ورو ورو حالات په بدلېدلو شول د ظاهرشاه نظام چې دی دا واوخته د داود خان په نظام باندې بدل شو هغه ورځ زمونږ د تاریخ د امتحان ورځ وه زما یادېږي چې داود خان دغه بل چې سرطان دیارلسمه وه که کومه نېټه وه او شپږویشتمه مننه او څه چې دی ده ظاهرشاه ورځ د هغې نه وړاندې تللی و په ظاهرشاه باندې کودتا وچله پارلمان مات شو بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه و زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې هغه محمد علي نومېده د بینش سبزي و د یوسف بینش زه اول نمره وم هغه دویم نمره و او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوښته زه بیا پوهنتون کې وم په ننګرهار ټیپ پوهنځي کې زه د پنځلسو کالو وم چې په افغانستان کې په لسم کې وم هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزې اعلان شوې د شعرونو لپاره او هغه وخت کې زما د شعر کتاب چې دی دا نه و چاپ شوی ما یادېږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو هغه د اطلاعات او کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې د نن چې ورته مونږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وایي خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې ورته ده تربی صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې وي په هغه وخت کې ورته اطلاعات او کلتور وي لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې د هغه کتاب و د هغه شعرونه وګټله دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې وم زه هلک او زما په خیال سره چې 800 افغانۍ وي که 810 افغانۍ وي 800 افغانۍ وي دا په هغه جایزه کې ماته ومنل شوې ماته راکړلی شوې او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون دا مشهور کتاب و هغه وخت کې ما دا کتاب واخیستم د جایزې په هغه پیسو باندې.
له دې معلومی شي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه، کله مو شعر ویل پیل کړي دي؟
او اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر لوړ کوالي کې ویلی و. زه په ګرانه باندې لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وی، د لسو یولسو کالو وم، د لسو کالو وم دا شعر نورسته. بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب و، ځکه چې پلار مې د خدای وبخښننګ یوسف زی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور، هغه به ډرامې لیکلي، شعرونه به لیکل، کیسې به لیکلې. نو زما یادېږي زه وړوکی وم، کله چې پلار ډرامه لیکله یا شعر به لیکه، بیا به په لوړ غږ باندې په خپله لوسته ویا و بای. زمونږ هغه وخت په ګوزرګاه کې کور، زه ډېر وړوکی وم غالباً څلور کالو به وم، خو چې پلان مې کله بیا خپل شعرونه لوستل، دیو به لوستل، بیا به ما د یادو نه یادول. بیا هغه ماته یاد دي، لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لربنو ده، دا یو بندې نیم بندی ماته یاد دی. نو اولنی شعر ما په څلورم کې و، بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادېږي چې منګه د ملنګ جان بې خدای او بخین د هغه په مزار باندې مشاعره وازه وړو کې ومه، زه د هغه مشاعره کې زه د ګډون دپاره مې پلار بوتلم ځان سره. نو زه دومره وړو کې ومه چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې، نو زه هلته یو ډبګۍ ونیوه، دیوال ونیوه، په هغې ودرولم. نو ما خپل شعر وی هغه مشاعرې ته رښتین صاحب د خدای وبخښي هغه ورته راغلی، او رښتین صاحب هغه وخت کې نوی کور جوړ کړی په بیسودو کې، د کامی د ولسوالۍ په بیسودو کې. بیا موږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو، او غالباً خادم صاحب، خدای دې وبخښي، خدای په جنتونو کې، هغوی تشریف راوړی وو، هغو راغلي وو. نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل. زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخښي هغه د اول لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولئ، د هیټلر کتاب. هغه وخت کې ډېر زیات هغه په افغانستان کې مشهور و، په ریډیو کې اعلانونه کېدل، په دری کې و. هیټلر ما اوس و، د هغه د ډرایور د خولې قصه وه. هغه کتاب ټول ما ولوسته. ما ته یادېږي چې هغه کتاب ما په یوه هفته کې ولوسته، خو زه په یو ټکي ما نیم نیم پیل شو، لیکن هغه کتاب ما ولوسته.
خپل ژوند سفر په اړه راته وویس، تاسې په ننګرهار کې طب ولوست، دوام بیا پسې ورکو؟
زه په کانکور ازموینه وشوله، کانکور ازموینه به د دولسم وروسته، او ما ننګرهار انتخاب کړ. ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې هغه پښتو وه، او د دې پنجاب یو شاعر و، بلشاه به ویل چې کله ارواحې پیدا شوې، ویل خدای د هر روح سره په عربۍ کې خبرې کولې. زما روح له چې راغې، زما اروا له چې راغې، ما سره په پنجابۍ کې خبرې وکړې. هغه په خپله ژبه باندې مینو، زه هم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي. نو ما د دې لپاره ما ننګرهار انتخاب کړ چې پښتو ژبه ورپکې. زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه، یا کلکه دویمه نمره. اولنۍ نمره چې ده وحید په نوم باندې، وحید کرزی، د کرزی صاحب د تره زوی وو، مور یې غالباً چې د امریکې وه، هغوی واغستله. ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه، دویمه نمره زما. نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتلل، یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې، څه دوه سوه شپږ پنځوس وې غالباً زما نمرې. خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم. نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سي بي ولوستله، بیا اول کال و لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل، کوزا وشوله، او بیا مونږ مهاجر شو. منګ بیا پیښور ته راغلو، د ګڼو نور
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی وو؟
نه نه، ما پی سی بی اول کال لسته و، زه په اول لومړی کال مې و، ما د ټپ په پنځه کې لکه اول سیم به ورته چې
bale
په هغه وخت کې کوتا و شو. بیا موږ راغلو، بیا ټپ ما بشپړ کړ په خیبر ټپ پنځه کې چې د پیښور په یونیورسيټي کې دی، او دښته چې بار پوهنتونونه ډېر ښکلي وو، ډېر ښایسته و. د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته و، د پیښور پوهنتون هم ډېر ښکلی و، ډېر ښایسته و. بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځینه ما فراغت وکړ، او د دې سره چې مهاجرت و، بده ورځ و زمونږ د ټولو، خو بیا هم خو دا غی نروسته چه ده بیا دکتر رو ما دا یو سمودی دا پارا او بیا بی بی سی تر اغلما بی بی سی پختو سانگی تا اغوز استخدام کلما دا پروڈیسر پا توگا بانده نو بیا پا یوی ساب منی تر تو وقت پوری چیزا دو وکال غالی من بی بی سی سرو منو بیا دکتری پاتی وزمان نو بیا زی جرنلیست دوما بیا ما بلا بلا پگلی می پسر کرده و بلا خوالی می پسر کرده و اغا بیا دا جرنلیزم خوالی و نو از بیا دکتر رو و دکتر رو ما خو کار می مسلک می جرنلیزم و بی بی سی سر ما کار کرو دا بیا دمانگ دا جوندانا بلا پیگه و چی بیا پکی اروپا تر آن
فعلا پس بختی است
ما دما خیلی چی دا امریکی غک سر دما مرکا و یو میاشت مخبی او ته ما دا خبر وکړه تاسو به وکمه زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې دوه اندوانې په یو لاس کې ونیسم دوه اندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه ټول عمر ما په دې کې تیر کړی دی چې دوه اندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یو اندوانه هم نه درلودلې ځکه چې اندوانه ډېره زر ماتېږي ماته شوی به او خدای نه ماتوي هره شیبه د هر څه چانس وي د اوس ډاکټر هم یم او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم ډرامې هم لیکم دا اوس زما ډرامې وي بی بی سي سره ما لیکلې وي زما خیال دی چې لس ډرامې وي زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم د شل کاله که دېرش کاله وروسته ما هغه ډرامې وموندلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کوم هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پی لپاره لیکلې وې او ټولې په چمانی لیکل شوې وې په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوې وې او هغه وخت چې دا لومړي ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله او د دې اړیکې دا اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګه شوله د پیښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي پنځویشتمه کلیزه وه که لسمه کلیزه یې وه غالبا لسمه کلیزه یې وه د هغې په مناسبت باندې د هغې په تړاو ساوت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول هندي خپل پروګرام کا او فارسي خپل پروګرام کا او پښتو خپل پروګرام پښتو کوربزوما نو دا غزینه خخته کې خود لښول هغه تیګه د بنسټ کې خود لښول دا اړیکو بیا روسه نه کور نه جون راغې په دې منځ کې ما غ درامې وکړلې د یو ان جی ډی پی لپاره عمر ناصر صاحب د خدای لري دی خوک سره دی او ډیر خپل پروډوسر دی او ډیر خپل ډرامه لیکوال دی هغه وخت دی ډیپټي ډایریکټر او لکه مرسیالو د ریډیو د مشر د د پیښور د ریډیو د غاړې نه د بی بی سي د خوانه زوم او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و اوس یې خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثرو د ګوندونو سره کار کوه د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چې لولي او هغه موږ ته ستونزه وه نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته چې بیا جان بټ راغی او بیا زموږ نور ملګري راغلل صدیقي صاحب راغی صفیا د څانګې مشره شوله
بله تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي که د خپلو نورو آثارو په اړه ووایاست هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه
و مراندې زما لومړنۍ شعري ټولګه وه چې هغه وخت کې چې زه په بی بی سي کې وم مراندې چې دی دا چاپ شوله او رفیع صاحب دی حبیب الله رفیع صاحب دی خدای لوي او روپ دی خدای لوي هغوی دغې کمپوز وکړه ما ورته د دې نه ټول شیان ور ولیږل او د دې زیاته برخه هماغه شعري ټولګه وه که څه هم زما دوه شعري ټولګې په کابل کې پاتې شولې ورسره مې د پلار یو ناول و د هغه ډرامې وې د هغه شعري ټولګې وې هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې کله چې موږ بېرته راتللو پیښور ته مهاجر کېدلو او هغه ورک شولې زما هغه دوه شعري ټولګې مې ورک شولې د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو د هغه شعري ټولګې ورک شولې خو دا څه چې ما سره پاتې و دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکړه چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اخیستی شوی دی او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې که په پېښور کې دا کتاب چاپ شو او دې کتاب کې زما د وړوکوالي خو نه خو زما د الکوالي شعرونه هم وو او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغلو په افغانستان کې د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان و په یو حساب باندې جنگ روان و د ایدیالوژي په منځ کې نو هغې هم اغېز کړی دی زما په کتاب باندې او بیا په هغه وخت کې ما سپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې زما کتاب باندې د مراندې باندې غالباً انځور صاحب پې ډېر ګلالي څه ولیکل په سپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده منعکس شوې ده ریفلیکس شوې ده ورپکې نو دا دوه کتابه زما هغه و بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو هغې په پوښتۍ باندې هغه موږ ورکړه نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شعري ټولګه وه چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو او اوس یوه ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړې ده چې امازون کې خرڅېږي هم د اتلې هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشری زوی دی او هیله زما لور ده د دوی نومونه د ګڼو دوستانو ویل چې یاره دا نوم ورله ورکړه بیا پکې زما زوی مشری زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم انګلستان ورته سلیم وایي زه ورته محمد ویم ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه لیدلی نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو ته چا خبره بل کتاب څلورمه برخه به لا تر اوسه پورې لیکل شوي وي ورسره زه خپلې د ورځې چې کمې لیکلې کوم لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کمې ریډیو نه واوري یا کم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم خو د دې نه اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوی یم او ادب سره هم زما تړون دی نو ما ساینسی هم کافی لیکنې کړې دي او په پښتو کې مې کړې دي ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسکونو لیکلې دي
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوخت یاست یعنی رسمي دنده مو همدا ده نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سرګه ګوري او کده تفنن لمخې کوي خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي لدې معلومی چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سرګه ګوري لا هم
او خبره چې دا غره ده سروان صاحب چې تاسو ته هم معلومه ده دا په دې لون ټوب یوز سره اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصيږي د دې ټول خبرو سره کته په هغه بیلې کې ناشته او کته د ډاکټرې په بیلې کې ناشته او کته د بی بی سی سره د کار په بیلې کې او د جرنالیزم په بیلې کې ناشته خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی شایدي یو لیونتوب دی د دې لیونتوب نه بیا سره په ګران خلاصيږي دا
تاسو چې ساينسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه
نه نه مې دي ژباړلې په دې کې زه ځانته هم پړیم او د طب د ډاکټرې نور ملګرو ته هم پړیم او په تیر بیا کشرانو ته زه پړیم زما زړه ډېر غواړي چې دا وکړم خو زمونږ زړه ډېر کارونه غواړي وایي چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي خو لاسونه زنجیرونه ته پراته دي او روخ تی وختل نشنه اسمان تر ستورو لیوانی لخالونو تا پراته دی او زمان زلونا ستا غمونو تا پراته دی پختانه دی خپل غرونو تا پراته دی منگا دی غرونو تا پراته دی کنه منگا خپل غمونو تا دی خپل غرونو تا پختانه دی منگا پراته دی و تا هر رس چی و چی شای کی گی زیاد شان منگا امپلسیف کو زیاد شان منگا داسی کو چی یو شی منگا وحد سی یا سشی یا بد شی داری پا اولان دی منگا لیکنو پو نو دریخ دری عمل ماده ندی کردی خو زما دیر زیاد زدلو غواری دو شیانو تا تیر بیا یو داره چه زلندی کسی پا ساینس فکشن کی اولی کما زکر چه ساینس فکشن پا پختو که نشتا ده کسام هاررم پا پختو که نشتا ویر ترها دام پا پختو که نشتا ده منگه نلرو پولیسی دیر کمی کسی لرو پلار میفته او بخی آقا برامی لگلی پا پولیسی تمانده خو کسی منگه دیر کمی لرو نو زماز رده غالی چیز پدیه که کارو کم پا تیره بیا پا ساینس فکشن منده زکارو کما نا او پا تپ که زین کتابونا لکه دا ایلس کتاب پا پختو بانی زراوش بارا ما ایلس چیده اگه ایدوانس لایف سپورت هرتا منگویو چی دا ناسا پا یو چوک پا دیر بد حالت گراشی او دی جون دو مرک سر جا خبره دا اگه لاس و گریوانی نو تا اگه ناروغ تسکا ولیشی زه پا دیو رزو که پا اجیل سرویس که امکتسه هم ما خبل تخصص چیده پا جراحی که کلی دیو فیلوشیپ میکلی دیو زه یو متخصص جراحی ما پا اکادمیک عرخ که خو عملا زدیاد به اینی سر پاتی شوی ما یا تقریبا پا دوزار دیالسم کال نا پا دیغا لازه ده اینی سر پاتی شوی ما نو اینی آجیل سرویس ده بیلانه سرویس ده نو زد بیلانی سرویس سر کار کوم ده داکتر پتوگا باندی او نشته ده چه آقا کلا نکلا سره دوم رستده کی چه سره پا بی بی سی من دیم شکر رو باسی چه را کاش کتر بی بی سی و رزوی دوم رو کمانست کرده کی ده نو داری سرتیا سرم دوم رو او کچه لیکنی کو شیر نزان نشم خلاص آوله از که چه که زمازلو غواری که نغواری چه شیر ما تا زمازلو غواری چه شیر و لیکم زبیا شیر لیکم لند لیکنه که زمازلو غواری که نغواری زبیا آقا کوم خو دل نو یو وګدول کنه ته نیم جوړ شو لا تر اوسه پوهه اوس مې ورته زړه ده ک جن پری خودلو او روختیا پری خودلو او پی خلاله مهلت راکا نو کې دې شي شو ګورم
مدام خوشاله
اوسه الو یو روبا زدا تو شتو فانو شبانان دے
دیر ریان